وخت په خیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته خرغلاس خو په پایله کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد سعد ثانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شری یو دیرش کیلومتر سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پانه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګې درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریگی او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. د دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږم میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلی شویګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې پنځم اغا خان او د اسماعیلی او پنځم امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور اغا خان شاهزاده کریم تبوت په یوه کښتۍ کې په تشریف فاتی بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوي قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسی را پارولې دي. د مصر د بارنوي چار وزارت پیو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي ودونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوبې پر غړه اخیستې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د تقیبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندلي دي. د چارواکو په خبره دغو کډوالو غوښتل چې د دغه کړکېچنې واد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په یوه بیان کې اعلان کړی چې د 1900 جسدونو لومړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کوفره ښار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او زیاته کړې ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړې دي. په کوفره کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز برید وروسته په کوفره کې حداقل د 10 مړو یو بل ډله ایز قبر هم موندلی دی. نوموړي زیاته کړې چې ژوندي پاتې شوي کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو اویا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغېبات پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیرو دوه لره ده چې هڅه کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځانونه ورسوي. دا ودونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسونکو له لوري د معمار القذافي د راپرځولو منځوړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوټسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي radio.com کې اوریدلی شي. افغانستان کې په خورزا کې د ماشومان وخت کېدل
خورزا کې لدی د تاریخ په وخت کې خدای خپل ماشومان په کور کې شته دي یو د کلندې او بل د کلندې
د ملګرو ملتونو امنیت شورانن په افغانستان کې د دجډلې د غواخونو پاړه ځنګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او نورستان کې خلک د معیاري روغتي مرکزونو د جوړېدو خوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، څنګه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات شدي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خورځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شدي. دغه میندې وایي د امیندواري پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروز عزیزی پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیریو میاس کې په خورځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیګون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خورځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهل ګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خورځواکۍ اخته سبیتی.
خورزا که لدی د تاریخ خلق پخته خدا خپل ماشومان په کور کې شته دي یو د کلندې او بل د کلندې مس نه ورو چې خبره چې د واري خبرې و ډیر غریب وطن دی وی خبرې خواري په کې جن ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب و وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی یو شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان د چا خبره کیږي به تمړ کیږي چې د دارو د خپل میکروبونه هم دي د دې ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیګون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سی بی ام د واره وخت مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري به را پیدا کو ډیر خور غریب شته چې سره پیسي چې سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګی ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خورځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خورځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خورځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلي چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري لسمه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرام له اکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري لسمه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو د دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډالګنی کې، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځني آسیا او په منځني ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګوني ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي، د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. حال د دې سپوږمۍ پر پور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د خاروالی کارکونکو دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل اندېښمن دی. نو موري د اکشن به پورز ازادي راډیو ته وویل
یو ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو ونه وړاندې و وسم ما غسیدي، خلک ډیر بیریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. مونږ ته د تیر میاشتې ماش لانه دی راکړل شوی، کاراکټل شوی وای او څه به مو اخیستي او ذخیره کړی وای تر څو له قیمتي او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نشي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل لوړوالی د بهرنیو اسارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دینه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لویری نو بیا هم د یو جدي ستونزې ده.
خود سوداګر یو پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په شاروالۍ کې ناستې وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لوري زینو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کی چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شاهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبه په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسیدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بوری 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بوری 24 کیلویي اعلی وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیټره دبای په 1290 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارۍ غزې ته داخلې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربان په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربان مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټد پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې چی د قحطی ګوخ پر لویه کچه لمنځه تللای د لوګي کچه تر هغه راټیټه سوی چې تر اوربند مخ کې و. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې اندېښنې مخ په زیاتې دودی چې آیا اوربند به وغځول سي کنه، او ټاکل سوی چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان ولایت کم دیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غواک پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غوږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغانو لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکو وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده. په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم زمونږه دغه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زماني وایي د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې هم خرابې دي او بل ښاریاتو څخه دغه سیمه لرې ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کې ستونزې مشکلات چې دي داخل پام دی ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانۍ جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک بیا باندې سره ډېر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډېر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېری کلینیکونه، روغتي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او له امله یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپژنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منارجام د بشپړ تخریبیدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له خوانیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منارجام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټوله افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نوې جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمنګ ډېری موخې دي چې یو موخه ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. د غرض د افغانستان خکولاوي کتاسې لدې وړاندې متوجه شوې چې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ مو خامدار چې د افغانستان تاریخ کلا تولیدات د نړیوالو ته وخایو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبیدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19مه پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزیر سرپرست محمد عیسی حسنی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ اشاریه دېرش کیلومتر سړک هوکړه کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیونو زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لپل او د الوزویو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریږي او د لوګر ولایت له مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې به شپاړس میاشتو کې بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلي او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خاورو ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلي شیعهګانو نه هم نه څلوېښتم امام د مصر په اسوهان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دغه د خاورو وسپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلي او پنځوسم امام شهزاده ریم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلي او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم آغا خان شهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه د ځانګړي ځای ته ولېږدول شو، چیرې چې د نور السلام ویلا او د دریما خان آغا خان قبر دی. د اسوان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابر کړې ده. دغه خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راټپریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزنډولې، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دي درس فیصد وانډ پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ایزانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې یو اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغې نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ، نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده. یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دوی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دوی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه جوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دوی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه څوک کوي؟ هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا د چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړي زورولی یو، غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو، په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع دی، دغه ما نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي، نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسته او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی او بس دا ولس نور مه ځوروئ.
دلته زموږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي، او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دینه باید بررسی وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پات شي. لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي، نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي، زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي، نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی، نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانی په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې، دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا مونږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي، خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغه په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي، نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي، نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولای چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم، کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ ورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې په صحیح صفه توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحقو خلکو ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او گزاره یې ښه گزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي کو نو کې د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې ځان د دوه ځای کې ان شاء الله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار ان شاء الله که خدای کول کز موږ سره خدای را سره ملګری دي نو خدای په پزل سره نو ایس تشویش موږ نه کوو پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرد سره زار دي قانون نه چې یو کان خرڅ بس موږ اړتیا پر کوي ان شاء الله نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته نو بس کارونه سمېږي د خدای ته امید لرو ډېر امید لرو په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی زیات شوان قیمته شوي محترمینو باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پپل حیمت باید باکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده
خوراکی تو که ولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چه ویل بیا دالر پورت دی دالر ها دی دالر اکشت سو دالر ادل تا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیپل میور پا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پر دی مانی دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تان که دی زکه دا سودا کردی بیا در بانی را پورت کردی نو شو سو دا افغانستان پر زوری دلی ملت بانی شو سو چی دا دالر یو چه کشت سو اخپل بایت باید راسی چی بسه دا خوراکی تو که ارزانه سی چون مسلمانان سر پا تشویش کیوه او شدی چی دالر پیوان خاطر ارزانه سی زکا چی کاندارات تا ممده ور پا پلما ور پا بخه زه مران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالی پیلان پا ویش پاردر که کار کوم او د ډالر چې څنګه هم راکشته سو ډیر ښه وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر ښه سو چې ډالر راکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا به ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي کې توکي ارزانه سي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه د زابل ولایت خبر کوم د بهرنی مرستې کار څه موضوع د مثال دغه بهرنی مرستې چې د لرې راځي ولکه یې یتیم ته رسېږي یا یې چاته هم رسېږي دوه لار سړی خپل کار کوي شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخواته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معارف کې کار کوي ماشه هم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د په کښې کې وي ولکه یا د یتیم په کیسه کې ده د بې وزله په کیسه کې ده نور نو ستاسو خوښه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې بهرنۍ مرستې بندې چې دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده دلته بعضې شیان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي جواري دي غنم دي هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولس یې خرڅوي بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای بیا به خلک نه زیانمن کېدلی او نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس د ستونزو سره مخ کېدلی سي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بایې د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګنده کړې وي په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړی و. په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوی دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوی. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ وي په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ په لیمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا موږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده، دا
خبره ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاش کې فروری میاش کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګ
او دا کې په دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی، هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وزده کوي، چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مونږ
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګا کې اویلیبل دي.
بل مداوي چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو وایزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو اور یدن کو سلام من ونن کوم ہلم نیم ٹول بر تر رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برکتی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغش میری من دی یا اڑی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج رات و کی 0 0 شپار نه 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر دیز ما ژ خپل اوری او یی بل څوک پاړه معلومات پریز مر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښنی وتلې مژ هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې داز ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی سے خبر کوما ما اور دی وکال کیش دا کور نہ درا کا سو دی شوت دی بیا ہس معلومات نستا او دا وقت مر کور مرجول سوالی کرے مرجول سوالی سے تلو دی یارو کا فدا معلومات لے پداش ما جی مر سر رنگ ہوئی سے پروا ات دوا سلور نہ ات سے پر سلور او تدنم اسنه لسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې می دا شی و مو څه ما ته نشه خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه دغه ورور شمیره را وغښتله او تاسو ته ولولم. 0 0 2 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو، دا د درې کال کې چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لفت دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژما چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سو واره نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته وی، او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دغه وخت نه موږ سره شوی وی چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 1 0 1 سلام د 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم 0 0 4 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل بې سه شمیره باندې که زنګ راټوي شمیره
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کېږي 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio